تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرزند څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یوه روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په داسې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څوک په دې وطن کې اوسېږي هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نور څخه برخمن دی. ولې داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن او دا ساتي او د ډاکټر واسم نه کیږي یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي یا سر وده کوي، وجودي وده نه کوي یا سوی شکل په دري په اصطلاح باندې دي. دغسې ماشومان دي تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک دی یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوش وي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پخې کړه کړي. دا د دوی دپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغاله سنگ په فابریکه کې په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني، فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوج دا شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په صحي لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمی دي چې ماشومان مثلا په عامه اصطلاح، اگر چې دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو، ولې خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي. باربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانه نشته چې د دوی تجاوز وکړي. دا یو. په داسې په نورو هیوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایانو لپاره همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضانو او د ذهني معلول وګړو لپاره دي. شغه په نور دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمي وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته. د دوی سروې لپاره چې څومره دي چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زنه او میندو پلونه دي تر هغه لیدل چې خدای نو د دینم خلاص کړي. په داسې دغه ډېر ستر بوج دی، یو خود یو مور پایس باندې کوي، یو سړی د مور دی دا یا لسترګ ورته وګوري، دغه مور لپاره زکه یو رواني شکنجه ده. هر ورځ ورسره ګورم، هر ورځ د دې په فکر کې دارم چې کاشکې داسې یو مرکز وي، داسې یو نهاد وي، داسې یو ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحری را نوړی د دې دلته په اصطلاح دوی ساتلی، مازیګر مخام دی به تر وړه که احتمال اند شپې مثلا نشوي ساتلی، حداقل د ورځې خو زخم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اغلم. دا نو یو رواني شکنجه ده د مایند او پلان لپاره، په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوند ورونه دي او غیر د پالند لپاره شته مازافت چې ته دا وسات او دا درنونه غورځي، دا ځان درنونه سوځي، دا ځان ونه وي، دا په شاله ځان ونه داسې
داسي محل چې دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته. د کورنۍ لپاره هم دا مینې او فشار وي، نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغه کسانو سره څه ډول وي؟
زه از وکم تاسو ته دا ډېر د کورنۍ د واسه وتلې خبره ده. کورنۍ ټول نه روان شناسان دي، نه معلومان دي او نور ورجان د دې تخنیک ماهر خلق دي. زه درته وایم په نور دنیا کې دی یو وګړي په توګه، یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږېدلی دا افغان دی، په هر حالت کې چې کا معلولیت لري، کا مثلا زخمی دی، کا هلک دی، که جلۍ دی، که ښه دی، د دې وطن وګړی دی او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، د لویانو د کنونسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کړو. لاسرسی چی شی دی؟ لاسرسی ښوونه او روزنه ده، تا مکلف دولت چې دوی ته ورکی اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم د خبر راپور تکي چې و خلکو چې تاسو معلوم ذهنی ما هغه وجه معلومه کی مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي د جنگ په حالت کې د ير په حالت کې د ماین او انفجار په حالت کې یا امور تاسو په یوه د طبي لحاظ یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي یا امور چې د نهه میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار ښځې لپاره په صحت په برخه کې دي د هغې رعایت ونه کړي هغه ښه خواړه ونه خوري هغه مثلا سالمه فضا آرامش او سکون دا ونه لري او په عین زمان کې د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه وي چې په ګروپ په وینو کې ځنه هغه وي په طبي لحاظ باندې نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي دا یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي څومره دي د سروې که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدای دا باید په هر ځون کې جوړ شي خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته وروړي راجستري کې او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی دا چې که په یوه هفته کې یو وره ورځي که په میاشت یو وره ورځي د مور او پلار تګ ورسره ضرور دی د مور او پلار ارتباط ورسره ضرور دی حتی که دوی د غېږو ماشومانو مي د مور تغذیه او نور شیان ورته ضرور دي بعد هغه نه د دې د ښوونه او روزنه مثلا چې دا لویږي ډېر ماشومان دي همداسې د اتلسو کالونه تللي دي لویان شوي دي د اتلسو کالو څخه اوښتي دي ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته اوځای که په کابل کې دارالمجانین ولته ویل څوک چې به ذهني معلول و که ماشوم به و کلو به دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري دی دارالمجانین د لیونیانو کور یا د لیونیانو ځای په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي د افغان د مور و پلار نه پیدا شوي دي دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه دوی ته وایي داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره دا د دولتونو دنده ده دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي په کومو شرایطو په څه ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي
زه ارزو کوم چې دغه مرکز باید په امکاني شکل په ځای یو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي او د مخکې د دې نه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته یو فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان وي څومره مصارف لرو دا باید سروې شي چې هغه مسؤل چارواکي چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتۍ څومره زېږېدلی دی چېرته اوسېږي دا باید سروې شي راپورونه ټول شي د ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي دا باید راټول شي دا ډیټابیس شي بیا د دې شمېر معلوم شي په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي په بل کې ډېر زیات وي یو کې ډېر محدود وي هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې ممکن ډېر زیات وي یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي یا د همسایه ګاونډي هېوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي په داسې ځای کې د ځینې مرکزونو د امکاني توګه باندې جوړ شي د ماشومان ته شامل شي تماس د مور او پلار سره وي ولی منظم پروګرامونه د نورو دنیا څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیا کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري زه شاهد د یو افغان یم چې د موږ سره کار کوو څلور زامنې چې یو یې دیارلس څوارلس شپاړس اوولس کلن وو دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو ولی د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلورو ماشومانو ته ما خدمت کړی ولی زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کېږو که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي په دې څوک به کوي دا به په کوڅه کې ګرځي دا به بربند ګرځي دا به مړه کېږي ولی په ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ په ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تېر کړ بل هېواد کې بل اخر یو اروپایي هېواد ته امریکایي هېواد ته لاړ هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسودهی په میاشت یو وره ګورو نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي موږ خپل ژوند کوو نو دغسې یو رواني تضمین د میندو او پلارونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري دغه بله خبره ده او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې یعنی دوی دپاره داسې شبانه روزي شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي چې همالته اوسي
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه تر بلیونه خو وخت ولری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبرې است.
لاسی کارونه یاد خز او ګلدوزی ورته وایم ده. د هغه وخت نه چې خز او ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله دینه کار خپل کې
زنجیری زنجیری ته وړلې نشم و یارا تر زما بل قدم هغستې نشم پټم زنجیری.
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان څار زخت لري.
سفر ته چې موږ زو ډېر خوخی چې دا پښتنه کوي چې دا د چی شي کار دی بیا موږ ورته چې دا د ستنې کار دی.
اوس د لاسی ګنډل شوی شیانو بازار څنګه دی؟
قیمتونه 8000 دی 2000 دی 14000 دی غریبی زیاته ده اوس خلک دومره نسی اخیستل.
نن فهم دی خپل خبرې کوو. لمړی د خامک او پلاس ګنډل شویو توکو تاریخ چیرو بیا ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسی. قدرمن اوریدونکو، د ښځو د لاسي صنایع و هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو. دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک، ترشمار، گراف ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل هغه هم په سپینر ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري بیا پستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستاني څخه پوښتلی دي.
لاسی کارونه یاد خز او ګلدوزی ورته وایم ده. د هغه وخت نه چې خز او ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله او دا کلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو